السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 22مه او د نومبر 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نه زغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ د لړم 22مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې ته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلی چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سخت دي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $1,00,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیر اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډیر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړو. د راپورونو له مخې زلزلې کې 28 مړ شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1400 کورونه ویجاړ شول. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر څو شیبو پورې د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټ ډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړي. روټرز د سپینې ماڼۍ په حواله ویلي چې لایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د امریکا په وخت د چهارشنبې ماخوستن مهال د ټرمپ لاسلیک ته وړاندې شي. دا لایحه همدا شیبه چې د افغانستان په وخت سهار 9 بجې شاوخوا دي په استازو جرګه کې رایه اچونې ته له وړاندې کولو وروسته تصویب شوه او ولسمشر ټرمپ ته د تصویب لپاره یا هم د توشیح لپاره واستول شوه. د دې لایحې له مخې بودجه د جنوري تر 13مې تمدید شوه چې له دې سره د تلاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین ماشونه ترلاسه کړي او یو شمیر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې در څلوېښتمه ورځ ده. له دې کبله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کیږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوي او له بېوزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوي دي. او روسای خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر تر باندې زونو لاندې راغله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د چارو کتونکي وایي پاکستان سره د سوداګرۍ یو مخ بندول د ولس په ګټه کار نه دی.
در مورد تجارت یا ګیلان
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان دایې طریقه نه ده. سوداګرۍ د هیوادونو ترمنځ د هوکړو او وګړو ناستو لاري کیږي.
سوداګر بیا وایي خصوصي سکتور ته ګټه داده چې له ګاونډیو سره یې اړیکې مثبتې وي.
صادرات د فار هم زموږ د چابهار لار زموږ پر مخ باندې اوس خلاص ده. د روسي لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده. افغانستان خصوصي پور د افغانستان خلک نه وړي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
د اقتصادي چارو پوهان بیا ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان د جغرافیوي موقعیت پر اساس د سوداګرۍ لپاره یو د بل بدیل نشي موندلی.
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زمونږ ګاونډیان د منځنۍ شاهي وادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولی هر یو ځانته مزایا لري.
او متحده ایالاتونو په دوه دیرسو هغو اشخاص او کمپنیو بندیزونه ولګول چې د ایران د وسلو د تولید ملاتړ کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپور ته. یو شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ د بندیدو په اړه د طالبانو حکومت پریکړه به د خلکو ورځنۍ ستونزې زیاتې کړي. دوی وایي د وارداتو لپاره د بدیلو لارو شتون که څه هم محسوس دی، خو په خبره یې هغه لارې اوږدې او د افغانستان د توکو د صادرولو لپاره ګران بیه تمامیږي. د طالبانو حکومت دا خبرداری چې اسلام آباد سره به تر هغو سوداګریزه راکړه ورکړه بنده وي چې د تل لپاره د لارو د پرانیستلو تضمین ونه کړي. داسې مهال له غبرګون سره مخامخ شوی چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له دغه هیواد سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړلې دي. دا چې عام خلک او د چارو کتونکي په دې اړه څه نظر لري، تفصیل به نس له سنا کاکړه واورو.
یو شمیر افغانان وایي داسې مهال چې پاکستان سره لارې له یوې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې تړلې دي، هغه هیواد سره د سوداګرۍ د بندېدو په اړه د طالبان حکومت اعلان د سوداګرۍ بیا پیل ته دوی نهیلي کړي او اندېښمن دي چې د اړینو توکو له کمښت سره به مخ شي. دوی وایي که د طالبانو حکومت د وارداتو لپاره بدیلې لارې ونه لري، نو پاکستان سره د سوداګرۍ په بندېدو سره به د توکو بیې لوړې او بیکاري هم پراخه شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي قاری اسدالله هاشمی د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
کلاره بنده وي نو به لوړېږي، د خلکو اندېښنې زیاتېږي او زیانونه رامنځته کوي. چې څومره سوداګریزې لارې خلاصې وي، د هغې هیواد خلکو ته ګټه رسېږي، هر څه ارزانه کېږي او له هر ځایه راځي. کلاره بنده وي څرګنده ده چې به لوړېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن من جاهد همای
مخصوصا
لدې سره به بے وزل خلک نور هم بے وزل شي. خوراکي توکو ته لاسرسي ګراني کی د لارو دوامدار بندیدل زموږ د خلکو په خیر نه دي، بلکې زموږ په زیان تمامیږي.
د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته ویلي چې له پاکستان سره هر ډول سوداګري په ځانګړي ډول د درملو واردات ودروي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې دوی ته درې میاشتې وخت ورکړ چې پاکستاني اړخ سره خپل ټول سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. هغه خبرداری ورکړ چې کله دې مودې وروسته سوداګر بیا هم د پاکستان له لارې توکي وارد یا صادر کړي او ستونزې رامنځته شي، حکومت به مسؤل نه وي. ملا برادر وویل چې افغان سوداګر باید د پاکستان پر ځای بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړي او ګواښ یې وکړ چې پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به تر هغه ځنډول شوي وي تر څو چې اسلام آباد تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به په هر ډول شرایطو کې پرانیستې وي. یو شمیر افغان اقتصادي پوهان دا موضوع پیچلی بولي او پاکستان سره د طالبانو حکومت د بشپړې سوداګرۍ د درولو اعلان احساساتي ګڼي. دوی وایي اړیکې پرې کول ستونزمنې او غیر ضروري دي او ټینګار کوي چې سیاسي اختلافات باید د خبرو او مذاکراتو له لارې حل شي. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نورو بندرونو لکه واګه له هندوستان او له نورو بندرونو له ایران او تاجکستان سره اوږدمهاله سوداګري لري، خو په خبره د هر هیواد او بندر صادراتي او وارداتي توکي مشخص دي.
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان دا یې طریقه نه ده. سوداګري د هیوادونو ترمنځ د تړونونو، سوداګریزو اړیکو، د هوکړو او اوږدو ناستو له لارې کېږي، نه دا چې که یوه دوه اونۍ جګړه وشوه موږ اعلان وکړو چې د هیواد سره سوداګري بنده شوه. دا امکان نه لري.
نوموړی ټینګار کوي که ممکنه وي د طالبانو حکومت باید د ځینو توکو په ځانګړي ډول خوراکي موادو او د لوړ کیفیت درملو واردات له نورو هیوادونو ترسره کړي تر څو پاکستان پورې تړاو کم شي. پاکستان له یوې میاشت څخه د زیاتې مودې راهیسې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون خپلې ټولې لارې افغانستان سره تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې چې تر اوسه نه دي پرانیستل شوي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه ګڼل کېږي او د افغانستان د وارداتو او صادراتو یوه لویه برخه د دې هیواد له لارو ترسره کېږي. اساسي توکي لکه اوړه، وریجې، تیل، صنعتي خام توکي او درمل په عمده ډول له پاکستانه واردېږي او په مقابل کې افغانستان ځینې کرنیز او کاني محصولات دې هیواد ته صادروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې شوې او په دوحه او استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومتونو د استازو ترمنځ درې پړاو لیدونو او خبرو د اوربند له تمدید پرته بله نتیجه نه درلوده.
و موردل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغو خبرو خبرګونونه پارولي چې ویلي دي له پاکستان سره ممکن سوداګري یو مخ بند کړي، هغه هم په صورت کې چې که پاکستان د دائم لپاره د لارو د خلاصون ژمنه ورنکړي. دا چې دغه چاره یا په مجموع کې د لارو احتمالي بندیدل د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څه ډول تمامیږي، پر بازار به څه اغیز ولري، او اوسنۍ بدیلې لارې څومره مؤثرې دي، همدا او نورې مسلې زما همکار نوریاس نوري د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له سرپرست او مرستیال محمد یونس مومن څخه د مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د دې پرېکړې خصوصا سکتور د دې پرېکړې پر ملاتړ او حامی دي، او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کړې یو خواته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي، او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دې خوا او د هندوستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده، نو لهذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلی دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته پرسته کړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه ته بنجشونه و موږ وکولای شوی چې د وړو یا د غړو د لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي، او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات ته د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه څخه خصوصا د صادراتو د لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاصه ده، د روسیې لار خلاصه ده، د چین لار خلاصه ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاصې ولې بیا هم زما ارزو دغه ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه غواړي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل ولري.
دا چې دای وای تجربه خودل د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لاره خلاصه و، کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لاره بند شو، او دا په کراتو د ویل چې تکرار شوی، او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه د فشار د سیاسي وسیله او اقتصادي وسیله په توګه کار اخیسته. دا چې اوس دای وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سړی چې په دې وپوهیږي چې نور موږ نو ستوري چې موږ خلک توانې نسی او موږ هم ولسته مشکلات پیش نسی او موږ ولسته مشکلات سره مخابصه سي، نو دا پریکړه کې دا وخت خبر دی کړه څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت راوړي او ترانزیت په میاشت په کلو پر کراچي په بندر کې ولاړ وي، نو د دې خپل خلک ورغلي او خلک دي او حکومت ته مراجعه کوي، نو د هغه مراجعه لپاره دا شدي چې پیش تر پیش خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاوري کې موږ بنادر دي، موږ دغه بنادر نور نه استعمالو، او تاسو په دې کار کوشي چې یعنی موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسي، چې دا خو د افغانستان د خلکو د سهولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته دره مستقیلې په دې باره کې.
بله، یعنې دا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې تر هغه به دغه لارې نه خلاصېږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالاتو او شرایطو کې به دغه لاره بیا نه بندوي، تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟ ایا دا د سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو د پیشنهادونه کړي وو تقریبا کال یا اوس کال دا پیشنهادونه وو، او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواسته او ته یو لبیک وایي، نغه په دې خاطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت هم په مشکل کې او خصوصي سکتور هم په مشکل کې، نو درته دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت چارت کوي او کوي تضمینونه یا معتبر تضمینونه په وجود لري. د معتبر تضمینو په موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لار خلاص شي او موږ پر دې لار باندې انشاءالله تاسو وګورئ. دا اوس موږ تقریبا پر دې لار څخه خلکو چې جنسونه د دې لار څخه راوړل د دوی بشانې په ژمي لار چې د ژمي تقریبا دوه کاله یا درې کاله د مخه چې یو پریکړه وسوله، یعنی هغه وخت هیڅ مشکلات نه موږ یو پریکړه وسوه. 3400 کنټینر او 3000 کنټینر باندې په میلیاردو افغانۍ او په میلیاردو کلداري هلته موږ د مرچ ورکوي او د افغانستان تجاران یې هغه د ضرر سره مخامخ کړنو. لحاظه د دغسې عواقبو د رامنځته کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده د افغانستان په سکتور ته. هغه په دې خاطر چې معتبره تضمین په خاطر کې کسلار ایله شي دا به هم د افغانستان د خو سکتور لپاره هم د پاکستان سکتور لپاره هم ټاکلي.
پاکستان له دغې پریکړې څومره زیانمن کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټول اقتصاد یې هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده. د لارې د پنجدې په تاسو افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستري یا فابریکې چې دي هغه د بعض څخه خام مواد یعنی مخه مواد یا زموږ مواد هلته ورتلل، مثلا زغال هلته ورتلي، نور شان چې د افغانې په کار کې وي، د دې ترانسپورت په کار کې وي، نو هلته هم مشکلات ډېر رامنځته شي، یعنې د افغانستان به هم مشکلات هلته رامنځته شي. ولې افغانستان د دې لپاره د جنوبي د مرکزي اسیا سره نښتدلو یو ډېر مهمه او هم لار وه چې دې ته به ډېر ځانونه ورسېږي او دوی به ونه کولی شي د مرکزي اسیا سره تجارت تقریبا په څلور میاشتې یا په پنځه میاشتې کې به یو موټر رسېږي. د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کړی وای تقریبا تلیر ساعته بعد موټر مرکزي اسیا کې په داخل سپری او ډېره لنډه
یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنۍ دریڅ څخه به په شا شي له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټول لارې تړلې دي.
تاسو ګورئ کچیرې زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخیل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخیل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه تیر کلونو چې ورته ویل سي زړه دي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اړدل ده د منطقې او منطقوي مشکلات رامنځته کړي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مرستيال محمد یونس مومند چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو. په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو له پایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسري الفساد یا هغه خوسا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له غبرید یو ورځ ورسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د غلوري خبرګونی و پاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوزیان و وجل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو اساس لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیکدرالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته چې هغه وشو لنده میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال لپاره انسلام څنګه کول چې د خپل تازه میوه هغه د دې پرمیار باندې راوستو. ولې بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم دي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، موږ هغو ته صادرات کوو. دا هغه ځای بیا د موږ صادرات دغه د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایي دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایي دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل ورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه غونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایي کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بند شي، د هر لارې چې ورواسته وو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ترسيږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامېږي. د کاغلی حافظي په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچا په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچا ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ اسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېګل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ورزو یوې سیمه ییزې موضوع ته. متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه پر څو هیوادونو کې پر اشخاص او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربی اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر بندیزونه لاندې راغلل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل چې دا شبکې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سر سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پیښوي. د ترهګرۍ او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کې هرلی ویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو، د خپلو اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپلو ترهګرو ملاتړو لپاره مالی سیستمونه کاروي. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښ د پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راوړي. د دغه چارواکي په وینا متحده ایالات تمل لري چې نړیواله ټولنه به د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه په بشپړ ډول پلي کړي تر څو نړیوال مالی سیستم ته د هغوی لاسرسی بند کړي. ایران په تیرو وختونو کې ویلي و چې د دوی اټومي پروګرام د سولې زو مخو لپاره دی. بلورته ملګرو ملتونو د سپتمبر په 8مه د دریو اروپایي هیوادونو، فرانسې، بریتانیا او جرمني، په غوښتنه په ایران باندې بندیزونه بیا ولګول. دغه هیوادونو ایران تورن کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره تړون کې جرمني ماتې کړي او د یورانیمو په خولو ته مخه کړې ده. ایران، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخالفت کړی او دا بندیزونه رد کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې دا نوی اقدام د ملګرو ملتونو د بندیزونو او محدودیتونو د بیا لګولو ملاتړ کوي او د دې لپاره دی چې ایران پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل څلروي ساعت خبرونه لري چې تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم واوري. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. ورو رسیدو د سهارنی خبری مجله د پای شیبوته روسای راپور راخلو. هغه دا چې د ملګرو ملتونو دو مهمو موسسو د نړۍ په یو شمېر سیمو کې د لوړې کچې لوګي خبرداري ورکړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې په ګډ راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم د جوړې اندېښنې وړ بللې ده. تفصیل په دې راپور کې له احمد شیبر ناور.
د ملګرو ملتونو دوه مؤسسو خبرداري ورکړ چې د غزې او سودان په ګډون د نړۍ په لسکونو ځایونو کې خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. دغو ادارو نن له نړیوالو څخه د بیوسلو د لاسنیوي غوښتنه وکړه. دا هیله په داسې حال کې شوې چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې FAO په ګډ راپور کې هایتی، مالی، جنوبي سودان او یمن د سخت لوږې له جدي خطر سره د مخامخې وادونو په ډله کې راوستي. په دې راپور کې همدارس راغلي دي چې افغانستان، کانګو، میانمار، نایجیریا، سومالیا او سوریه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې هغوی ته اندېښنې زیاتې دي. WFP او FAO په خپل راپور کې زیاتوي چې د بشري مرستو کمیدل د دې سبب کیږي چې له کډوالو سره د مرستې بهیر زیانمن کړي او خورا زیانګالو ته مرستې ونه رسي شي. د ملګرو ملتو د دوغو مؤسسو په ګډ راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې د اکتوبر تر اخیره 10.5 میلیارډ ډالر مرستې ترلاسه کړې دي او دوی له اټکل سره سم 9 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د FAO عمومي رئیس کیو یو دونګو وای د قحطۍ مخنیوي یوازې اخلاقي دنده نه ده، دا د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره عاقلانه پانګونه ده. شاغلی دونکو زیاته کړه چې سوله د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره یو شرط دی او د خوړو حق یو اساسي بشري حق دی. د امریکا متحده ایالاتونه پروسه شکل د ملګرو ملتونو د دوه مؤسسو اصلي تمویلونکي وو. خو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مشرۍ حکومت د امریکا بهرنۍ مرستې کمی کړې دي او د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په خپلو پراختیايي او بشري مرستو کې